امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی دا وخت په افغانستان کې د ماشام و بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:00 بجې کیږي لمړی تاسو په مخړې د خبرونو لنډیستا
د افغانستان حکومت وایي چې د ټولو اغوز الوزلم لاتر کوي چې د مخالفو وسلوالو ډلو سره د هوادونو د مالی او مانوي مرستو د کمیدو سبب کیږي د برتانیې صدر اعظم نن په واشنگټن کې د جمهور رئیس ترامپ سره ګوري 15 امریکایي ډیپلوماټانو په یو وار استعفا وکړې دي او د روسیې خارجه وزیر وایي د سوریې د سولې خبرې د فبروري اخر ته وزرلې دي
نن جمعه ده د 2018 کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو مطالبو ترڅنګ به لومړی دا راپورټ واوري چې افغان حکومت وایي د مخالفو وسلوالو سره د مرستو د کمیدو له هڅو ملاتړ کوي او په هلمند کې د نشي توکو د لمنځه وړلو په هکله د جنرال ولی محمد احمدزی سره زموږ همکار عزیز الله پوپل یو مرکه کړې ده اوس په پر خبرونه زیبا خادم تاسو وای
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان حکومت وای د ټولو اغه الوزلم لاټر کوي چې د مخالف وسلوالو ډلو سره د هوادونو د مالی او مانوي مرستو د کمیدو سبب کیږي د افغانستان جمهوریت ریاست د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د خکېدو لپاره په کابل او اسلام آباد کې د برتانیې د سفیرانو د هڅو هرکلی کړی دی او وایي چې د افغانستان حکومت د ټولو هغو اسو ملاتړ کوي چې د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو سره د هیوادونو د مالی او مانوي مرستو د کمیدو سبب کیږي د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په کابل او اسلام آباد کې د برتانیې د سفیرانو الیزلی د سولې په برخه کې د افغانستان د اهدافو سره سمې وبللې او ویل چې د افغانستان حکومت د دغو هڅو ملاتړ کوي په افغانستان کې د برتانیې سفارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په کابل کې د برتانیې سفیر ډامینیک جیرمی روانه ونې اسلام آباد ته سفر کړی و لدې د مخه په پا پاکستان کې د برتانیې سفیر او عالی کمشنر توماس ډیډیو افغانستان ته سفر کړی وو د برتانیې د سفارت اعلامیه وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې د دواړو هیوادونو امنیت راتلونکي پرمختیا او د ستونزو د حل لپاره اساسي اړتیا ده پاکستان د افغانستان د حکومت د چارواکو د دغو تازه سرګندونو په حق له عکس العمل نه دی خودلې خو پاکستانی چارواکو تل د افغانستان په چارو کې په اسلام آباد لګیدلې تورونه پکله کړت کړی دي او ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د دغه هیواد په ګټه هم ده د پاکستان د مطبوعاتو د رپورټونو لمخې ټاکل شوې ده چې دغه هیواد د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په راتلونکي ورځو کې افغانستان ته سفر وکړي د افغانستان جمهوریت ریاست وایي که هم افغانستان ته د جنرال باجوا د سفر مسله جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د جنرال باجوا په تلیفوني خبرو کې یاد شي خو تر اوسه لا دغه سفر نیټه نه ده معلومه شوې د برتانیې د مالی وزیر ویل په داسې حال کې چې برتانیا به د اروپایي اتحادیې سره د خپلو مسؤلیتونو ترسره کولو ته ادامه ورکړي د نړیوالو تجارتي انډیوالانو سره به د تجارتي اړیکو د تقویه کولو هڅې وکړي فلیپ هیمون نن په برسلز کې چې د اروپایي اتحادیه د خارجه وزیرانو د اقتصادي او مالی چارو د شورا معموله غونډه روانه ده خبريالانو ته معلومات ورکړل د وویل برتانیا به په اروپایي اتحادیه کې پوره دخیل وي او د مالیه د وزیرانو سره د خپلو دغو همکارانو سره مذاکرو ته راغلی دی د ویل دي منګه به بشپړ ونډه ولرو منګه به د قوانینو مقرراتو او د اروپایي اتحادیه د قوانینو رعایت تر هغه وخت پورې ادامه ورکو چې د دې اتحادیه غړي یو د فیلیپ هیمن د دې خبرونه څو ساعت وروسته نن د برتانیې صدر اعظم تریسا می په واشنگټن کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره د آزاد تجارت په معاملو غږیږي چې د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وټولو نه پس دغه دواړو ملکونه خپلو کې سره تجارت ولري د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په دې هفته کې یو لړ اجرایوي فرمانونه صادر کړي دي. د مهاجرت د قوانینو تطبیقول باید چټک شي او د نورو بدلونونو مسوده چې هدف ورنه خارجیان دي په مطبوعاتو کې خبره شوې ده. که د جمهور رئیس فرمان په همدې بڼه لاسلیک شي، نو د مهاجرو په پروګرام کې به کمیره شي او امریکا ته د اوو ملکونو د اتباعو داخلېدل به منع شي. د اسوشیټډ پریس او د لاس انجلس ټایمز په ګډون یو شمیر مطبوعاتو د هغو بدلونونو په باره کې چې د دوی خبریالانو لیږلي دي تفصیلات خپاره کړي دي، مګر دا څرګنده نه ده چې دغه رپورټونه به څنګه د نهایي اجرایوي فرمان سره مقایسه کړی شي. مګر د پالیسۍ اکثره ټکي د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې ویناګانو او په څرګندو شوو دریځونو کې شامل دي. 15 امریکایي ډیپلوماټانو په یو وار استعفا وکړي دي. د ډونلډ ټرمپ د جمهور رئیس کېدونه قریب یوه هفته وروسته د امریکا د بارنیو چارو د وزارت 15 لوړ رتبه ډیپلوماټانو یو دم استعفا وکړي. د امریکا د بارنیو چارو د وزارت منابع او امریکا غک ته ویلي دي چې په دې 15 ډیپلوماټانو کې یو اروپا ته په لار و چې په الوتکه کې ورته د بیرته ګرځېدو امر شو. د امریکا د بارنیو خدماتو د ټولنې مشر باربرا سټیفن ویلي دي دا یو عادي خبره ده چې د نوې ادارې سره نوي تغییرات هم راځي. تروسه د دغو ډیپلوماټانو د استفاګانو دقیق علت نه دی معلوم. په دغو 15 ډیپلوماټانو کې د بارنیو چارو د وزارت اداري موین پاتریک کینیډي، د اروپا او روسیې د چارو مرستیال ویکتوریا نولان شامل دي. همدغه راز دوه نورې د قونسلي چارو مرستیال میچل بوند او بل اداري مرستیال جایس بار دی. 15 ډیپلوماټ بیا د بارنیو اړیکو د دفتر مشر ګنټری سمیت دی. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د روسیې خارجه وزیر وایي چې د سوریې د سولې خبرې چې د فبروري په اتمه کېدلې د فبروري اخر ته وځنډېدې. سرګی لاوروف د سوریې د څو یاغي ګروپونو سره نن په ماسکو کې د غونډې نه وروسته دغه اعلان وکړ. لاوروف نو ویل چې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ خبرې چې په ژنیو کې کېدلې ولې وځنډېدلې. د دې هفتې په شروع کې ترکیې او روسیې د ایران سره په ګډه د سوریې د حکومت هیئت او د یاغیانو ګروپونه په قزاقستان کې د سولې خبرو ته سره کېنول چې د اوربن په سارنې او د سوریې د بحران د سیاسي حل په برخه کې کومک وکړي. په سوریه کې د سولې لپاره په څو بین المللي غونډو کې ځکه موافقه نه ده شوې چې د بشار الاسد سرنوشت به څنګه شي. د ترکیې لوړ رتبه ډیپلوماټ نن د یونان د سترې محکمې د حکم نه وروسته د جزایی اقداماتو ګواښونه کړې دي. ترکیې د یونان نه غوښتي دي چې هغه 8 تنه صاحب منصبان چې په ترکیه کې د ناکامې کودتا نه پس په هلیکوپتر کې یونان ته اوښتي دي بیرته ترکیې ته ولیږي چې محاکمه شي. د یونان سترې محکمې د ترکیې غوښتنه رد کړې ده او فیصله یې وکړه چې دا صاحب منصبان ترکیې ته نه استول کېږي. دغه ډیپلوماټ ویل موږ به د مهاجرو په باره کې د دوه اړخیزې موافقې په شمول ټول لازمي ګامونه واخلو. د مهاجرو په باره کې موافقه داسې ده چې هغه مهاجر به بیرته ترکیې ته پریږدي چې په غیر قانوني ډول یونان ته تللی دي او د مهاجرت د بین المللي قوانینو په معیارونو برابر نه دي. د دغه اتو صاحبانسبانو د بیرته استولو مسلې د ګاونډیو ملکونو د ناټو د متحدینو یونان او ترکیې ترمنځ اړیکې لا پیچلې کړې دي. او د الشباب و سوالو یو نظامی اډه نیولې ده چې د کینیا او سومالی عسکر پکې دي. دغه اډه د سومالی د کولبی په خارګوټی کې ده چې د کینیا د سرحد نه 13 کیلومتره لري ده. د دغه ځای اوسیدونکو د امریکا غ خبريال ته د خبره کړې ده. د الشباب لسګونه وسلواله عسکر خای وجل شي وي خوشمیر تر اوسه پوري نه ده تصدیق شوه. د دغه خار دوه اوسیدونکو وایي چې د الشباب ملیشو په دې خارګوټی حمله وکړه او نن سهار دغه اډه ونیوله. حمله هغه وخت شروع شو چې په بمونو ډکه ولاری په اډې کې وچاو دیده. بیا سخت ډزې وشوي او پیاده عسکرو حمله وکړه. د سومالی د قواو یوې وړې قوې او د کینیا عسکرو جګړه وکړه چې دغه اډه د الشباب د وسلوالو نه وساتي. خو د الشباب ملیشي وجنګېدي چې ډېر بمونه وچول او ډزې لا هم ادامه لري. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی رپورت. افغان حکومت وایي د ټولو حقوقو حالو ځلو چې د مخالفو وسلوالو ډلو سره د هیوادونو د مالی او مانوي مرستو د کمیدو سبب سي ملاتړ کوي. اکرام شنواری په دې باره کې لکابل رپورت را لېږلی.
د افغانستان جمهوریت سره د افغان او پتو پاکستان ترمنځ جاري کو د خکېلو لپاره په اسلام آباد او کابل کې د برتانی د سفیرانو د هڅو هرکلی کړی او چې افغان او پند ټولو هغه هڅه څخه چې د افغان او پت مخالف وسوالو جلو سره د هیوادونو د مالی او مانوي مرستو کمیدو سبب شي ملاتړ کوي. د افغانستان د جمهوریت سره د وین مرستل شاه حسین مرتضوی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په کابل او اسلام آباد کې د برتانی د سفیرانو هلې ځلې د سولې په برخه کې د افغان حکومت د اهدافو سره سمې وبللې او ویل چې افغان حکومت له دغه سیاسو ملاتړ کوي.
شرکای بین المللی افغانستان به شمول انگلستان دولت افغانستان را در راستای اهداف ما
خغلی مرتضی ویل د برتانیا په ګډون افغانستان نړیوال شریکبانی افغان دولت سره زموږ د اهداف په برخه کې چې د سولې ټینګیدل او د جګړې پای ته رسیدل دي همکاري کوي. د برتانیا هسي هم پام دی لار کړي تر څو د هغو زړو او تاریخي اړیکو له لارې چې پاکستان سره شته او دا هیواد په افغانستان کې د سولې ټینګیدو په برخه کې همکاري ته چمتو کړي تر څو داسې لارې ولټو چې طالبان څخه چې کوم مالی او مانوي ملاتړ کوي هم بند شي. په افغانستان کې د برتانیا سفارت په ویلام کې ویلي چې په کابل کې د برتانیا سفیر ډیمونیک جرمی روانه ونی اسلام آباد سفر کړو. د دې دمخه په پاکستان کې د برتانیې سفیر اولی کمشنر توماس دریو افغانستان ته په سفر راغلی. د برتانیې سفارت اعلامیه وایي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ خي اړیکې د دواړو هیوادو امنیت راتلونکي پرمختیا او د ستونزو د حل لپاره اساسي اړتیا ده. د افغانستان د اجرایي ریاست وایي مجیب الرحمن رحیمی هم تیر ورځ خبري اعلان سره په دې مسله د خبرو پر وخت که څه هم پاکستان د افغان حکومت په سوال مخالفانو څخه په بلاتر تورن کړ خو ویل چې برتانیې د افغانستان او پاکستان د نږدې کېدو لپاره یو لړ هڅې پیل کړي چې لا هم رواني.
ما در ریاست اجرایه مش باورمانی بوده که با توجه به ای که تروریست‌ها در پاکستان هست
خغلی رحیمی ویل پیجره رسه که تل زمون باور داو دیتا پا پاندرنی چی تروریستان پا پاکستان که دی او پاکستان لو تروریزم سخد بحرانی سیاست دیو وسیلی پا توگه دیپا که پا افغانستان که چکم بریدون تر سر شوی پلاتینی خی چی پا پاکستان که پلان شوی و دی سر سر زپدی باوریم چی در خبر و دیپلوماسی در پارا دروازی پرانی سی دی پاکستان در افغانستان پا چارو که در لاس و حلو پا باب تورونه پا کلا کرد کلی او وی چی پا افغانستان که سوله در پاکستان بگتا هم ده. در پاکستان رسانی و در رپورت ټول مخې ټاکل شوی دغه هیواد د پوز لوی رسید جنرال کمر جاوید باجوا په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې قسم افغانستان ته د جنرال باجوا د سفر مسله جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره دغه په ټلیفوني خبرو کې یاده شوی خو تر اوسه دغه سفر نیټه نه ده ټاکل شوې. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د برتانیې د سفیرانو د هسې وخت د امریکا د نوي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رسیدو وروسته د نړیوالو مسلو په اړه د امریکا په سیاست کې د احتمالي بدلون زیږنده ګڼي. د افغانستان د چارو کارپوه احمد سیدی امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې برتانیا غواړي پاکستان له نړیوالې انزوا څخه وژغوري.
دا کار چې نکسیور کوي یا نه کوي وروسته به ګورو خو اوس انګلستان دا تلاش کوي چې شوشي
په افغانستان کې په روسي میاشتو کې د امنیتي ستونزو د زیاتېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم خرابې شوې دي. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلان شوي خو پاکستان د افغان حکومت دا تورونه بیا اساسه بللي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو افغان ځانګړو ځواکونو په هلمند کې د نشې توکو د پروسس شپږ سترې فابریکې لمینځ وړي او پټنو نشې توکي یې پکې لمینځ وړي دي. دغه ځانګړي عملیات د هلمند په شمال کې د نوزاد د ولسوالۍ په ارموز بازار کې ځانګړو افغان ځواکونو نن سهار وختي ترسره کړه. په هلمند کې د 2015 میوند قلې اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی امریکا ژغته وویل چې له هیروینو څخه ډک 200 بیلره 1090 کیلو مورفین 200 کیلو تریاک لمنځه وړل سوي. نوموړي زیاته کړه چې په هلمند کې نشه یي توکي د جګړې یو مهم عامل دی او دوی پر ضد نوي نظامي عملیات پلان کړي دي. له جنرال ولی محمد احمدزی سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړی ده.
مهرباني جنرال صاحب احمدزی، په هلمند سنگین ولسوالۍ کې تاسو د نشي توکو څو فابریکې لمنځه وړي دي، د دې جزئیات څه شي دي او عملیات چا کړي په کومه ساحه کې دقیقا؟
تاسو ته سلام په وړاندې کولو سره تېر ماښام د 215 میوند کلو اردو اړوند ځواکونو کومندوي ځواکونو د نوزاد ولسوالۍ د ارموز بازار په سیمن کې پر جمله شپږ بابا کارخانه مخدره موادو چې 15,150 کیلو ګرامه المونیم کلورایډ او 1090 کیلو ګرامه مورفین 200 بیلره هیروین او 200 کیلو ګرامه تاریاک سره د یوولس پایې ماشینه د تاریاکو او درې دېرش حلقې تشتونه چې هغو کې هم تاریاک درجه شوي وه او دا مکمل زموږ د قوتونو د خوا څخه حرکت او د منځه ولسم.
دغه عملیات د دولت مخالفینو پر ضد سوي دي که د نشي توکو د قاچاق بران په وړاندې باندې؟
دا شته به تر معلومه ده په علم کې نشي توکي دا هم د دغه مخالفینو کار دی او د دې په ذریعہ باندې دوی خپل هغه اسلحه او مهمات لاس ته راوړي. موږ دغه ځانګړي عملیات مکمل د مخدره توکو پر ضد باندې نورم داسې ځایونه مونږ لرو چې په نشانه کړي مو دي او پر هغو باندې به موږ هوایي دیسانتونه اجرا کړو او دا به مکمل د منځه وړو.
یعنې تاسو وایاست چې د دولت د مخالفینو پر ضد د نظامي عملیاتو تر څنګ تاسو د نشي توکو په وړاندې باندې په مبارزه کې هم د تیر په پرتله باندې اوس جدي سوي یاست؟
ډېر زیات جدي سوي. موږ ټول افغان امنیتي ځواکونه په دې باور لرو چې مخدره توکي د دې انتقال او ترافیک دا هم د مخالفینو کار دی. کوم ځای ته چې دوی د سرحد اخوا ته دي دا مواد انتقالي او د هغه په عوض کې دوی بیرته مهمات او مختلف نوع سلاحي اخلي. نو موږ دغه کمپاینونه مشترک پلان کړي دي او د ځانګړو قوتو ته مو هدایت کړی دی چې د خپل استخباراتي سرچینو په ذریعه باندې دغه معلومات نشانی کړو د منځه یوسو.
دغه 200 اویا بیلر چې تاسو یاد کړه، یعنی دا هم له نشي توکو څخه ډک بیلران او اندازې څونه ته تخمینا رسیږي؟
دا شپږ بابا کارخانه لري چې یعنی دیو مکمل کمپنی په کار اچولې چې په دې کې ټول هغه ماشينري فعال و چې دا په توسط باندې دوی دا ډېر لوی مرکزونه و، دغه شپږ بابا مرکزونه و.
بله، تاسو د خارج یادونه وکړه، د نشي توکو او خپل د دولت مخالفین تاسو څنګه غنی چې دغه نشي توکي چیر وړل او لکم ځای څخه وسلې ور باندې راوړي؟
طبعا دغه امجواره مملکتونه چې موږ لکه ایران او پاکستان موږ دا په دغه سره وایلی شو چې دا هغه مخالفین چې دواړو طرف ته دوی ستونزې جوړوي او دوی خپل تروریستي اعمال ته ژمن دي. دا دوه مملکتونه تر مابین د بل ځای لږي چې هلته وړل کېږي، بالاخره د هغه د طرفه قاچاق او ترافیک یې تنظیمېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندي اوسي.
تشکر او سلامات.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
په متحده ایالاتو کې د 1 میلیون څخه زیات نړیوال محصلین په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي. د هغو د نورو چلنجونو تر څنګ یو هم دا دی چې بانکونه هغو ته د پور ورکولو کارډونه ورکول په اسانه نه منظوروي. په امریکا کې بانکونه او د پورونو ورکولو نور ادارې د یو کس د پور اخیستلو سابقې ته په کتو سره هغه ته پور ورکول منظوروي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالې الیزابت په رپورټ کې واوري.
جک گاو چې کله د بیجینګ څخه د لوړو زده کړو لپاره متحده ایالاتو ته ولاړی، ناغه باید نوی ژبې زده کړی وای. په لارو کوڅو کې د تګ راتګ لپاره نوی میتودونه کارولی وو او حتی د خپلو پیسو د خرڅولو نظم یې زده کړی وو، چې معنی دا وه چې د پور کارډ یا د کریډیټ کارډ اخیستل وو. جک گاو ویل،
مای فرندز هو هاف هاد د کارز اولریډی because it's pretty important to get around on LA and also if you are going to stay here afterwards for jobs.
زما د ډیرو ملګرو سره د کریډیټ کارډونه ول، ځکه چې په لاس انجلس شار کې د اوسېدو لپاره ډیر مهم دی او بل دا چې کله زده کړو ورسته غواړي چې د کار لپاره دلته پاتې شي، د لنډې مودې کارونه پیدا کړي او بل دا چې د خپل زده کړې په برخه کې کار کول غواړي، نو دا ډیر مهم وي. او بل خبره دا که تاسو فکر وکړي چې دلته کور واخلي، نو د کور لپاره د پور د اخیستلو لپاره هم کریډیټ کارډ درلودل ډیر مهم وي. په نور هیوادونو کې زیاتره کارونه په نغدو پیسو کېږي، خو په امریکا کې بیا د کریډیټ کارډ استعمال ډیر زیات دی. د مثال په ډول د ټلیفون د لارې د شیانو اخیستل، خوراک راغوښتلی سي او په موټر کې که غواړي یو ځای ته ولاړ سي، نو د کریډیټ کارډ د لارې تللی سي. که یو څوک نړیوال محصل وي، نو په امریکا کې ورته د کریډیټ کارډ اخیستل ډیر اسانه نه وي. پور ورکوونکي د سوشل سیکیورټي کارډ نمبر ورڅخه غواړي چې د لارې د پور اخیستونکي د اعتبار سابقه کتل کېږي، چې په امریکا کې ډیر نړیوال محصلین دغه نمبر نه لري. کلپیش کپاډیا چې د سلف سکور د شرکت رئیس دی، داسې وویل،
دی ټریډیشنل سیستم واز ډیزاین ان 20th سنچری بیفور انټرنیټ بیفور سمارټ فون.
دغه روایتي سیستم په شلمه پیړۍ کې هغه وخت جوړ شوی وو چې انټرنیټ نو، پرمختللي ټلیفونونه نو، ټولنیزې رسنۍ نه وې او اوس ډیر وخت تیر شوی دی. موږ اوس نوی سیستم جوړو. کلپیش کپاتیا د هند یو پخوانی محصل دی او د سلف کور شرکت رئیس دی. د سلف کور شرکت نړیوالو محصلینو ته د کریډیټ کارډونه ورکوي. کلپیش کپاتیا داسې وویل:
They have to prove their financial wherewithal to study. And when they come here, they are treated as if they are...
نړیوال محصلین چې کله زده کړې ته راځي نو باید وښيي چې بودیجه لري. او نو کله دوی چې دلته راسي نو دوی سره داسې برخود کیږي چې هغوی د پور د ورکولو په نظام کې بیخي وجود نه لري. په سیلیکان ویلي کې میشت د سلف کور شرکت بیا بل ډول ډیټا ته ګوري چې یو چاته د پور ورکولو د اعتبار تعین وکړي. کلپیش کپاتیا داسې وویل:
Everyone has a smartphone, everyone has a social media presence. So what we look at
هر څوک چې پر مختلفو ټلیفون لري، هر څوک چې په ټولنیزو رسنیو کې اکاونټ ولري، نو موږ دې ته ګورو چې دا غسان د ټولنې د ډیرو پړاوونو څخه تیر شوی دی. تر اوسه پورې د شپږ پېته هیوادونو زده کوونکي چې د امریکا په 415 کې زده کړې کوي، د سلف کور کریډیټ کارډونه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا د میزوري ایالت په پانتون کې ډاکټرانو او ساينسپوهانو داسې یو نوې دوا جوړ کړې چې د هغو کسانو سره ډېر مرسته کوي چې د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته وي. ډاکټرانو دغه نوې درمل په موږکانو او بیزوګانو ازمویلې دي او ښه نتیجه یې ورکړې ده. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالي جیسیکا بیرمن په رپورټ کې واوري.
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغۍ نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته دي. دغه ناروغي اکثره د پاخه عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني. خو ډاکټرانو اوس یو نوې دوا جوړه کړې چې په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوې درمل د مغزونه غیر نورمال پروتین پاکوي. همدغه پروتین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي. د حافظې د زوال داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو ډاکټران او ساينسپوهان لګیا دي داسې دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي. ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړي دي چې د ټاو په نامه د پروټینو د تولید مخه نیسي او هغه پروتین چې د مخکنه په رګونو کې تولید شوی دی لمنځه وړي. د ټاو پروتین د حافظې د زوال په ناروغۍ د اخته کسانو په مغزو کې غوټي جوړوي. همدغه غوټي د حافظې د زوال تر ټولو غټه نخه ده. دغه نوې درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د ټاو پروتین پیدا شي او غوټي جوړي کی. د امریکا د میزوري ایالت د واشنگټن په هنتون د داخلي ناروغۍ ډاکټرانو او ساينس پوهانو په لمړي سر کې د مګکانو په مغزو کې د ټاو په نامه همغه پروتین واچول چې د حافظې د زوال سبب کیږي. په دې چرنې کې هغه معلومه کړه چې په دې نوې دوا سره هغه د مګکانو د ژوندۍ پاتې کېدو وخت زیات کړ. ډاکټر سارا ډیوس د نوې چرنې په حق له امریکا غږ ته داسې وویل: په عادي حالت کې دغه مګکان زر مړ شول، خو کله چې مو هغه ته نوې دوا چې موږ جوړ کړې ده ورکړله، د هغه د ژوند موده زیاته شوله. بل خبره دا هم را ثابت شوه چې په دې دوا سره موږ عصب ژوندۍ ساتلی شو. په دې دوا سره موږ هغه عصب هم ژوندۍ ساتلی شو چې په خوا به د ټاو غوټو وجل. څېړونکو دغه درمل په بیزوګانو هم ازمایلې ده او نتیجه یې مثبته وه. هغوی هیله لري چې دغه درمل به ډیر زر په انسانانو هم وزمایل شي او ښه نتیجه به ورکړي.
ګرانو هیوادوالو، له ګزار څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ.
د فراه د ولایت د خاکی سفید په ولسوالۍ کې یو شمیر خلک ادعا کوي چې کله ته د پولیو واکسیناتوران نه ورځي او په هر دوره کې یو زیات شمیر ماشومان د پولیو له واکسینه محروم پاتې کیږي. د بلې خوا د فراه د ولایت په ځینو ناامنه ولسوالیو کې د واکسین کوونکو دغه ناغېړي د دې ولایت د مدني فعالانو اندیشنه را پارولې ده. په دې اړه زموږ همکار خوشحال زلان د فرا څخه رپورټ لري.
اوس د فرا ولایت په نام نو ولسوالۍ کې سیمایز چارواکي هم د پولیو واکسین کوونکو پر ناغېړې اندېښمن دي چې ګواکې ځینې کلیو ته واکسیناتوران نه ورځي او یو زیات شمېر تر 5 کلونو شکته عمر لرونکي ماشومان په هر دوره کې د پولیو له واکسینه محروم پاتې کیږي. د فرا ولایت د خاکسفید ولسوال عبدالخالق نورزی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې پر ډیری واکسین کوونکو د څار نشتون له امله هغوی د خاکسفید ولسوال علی یو شمیر کلیو ته یا خو نه ورځي او کور همشي ټول تر 5 کلونو شکته ماشومانو ته په سمتوګه واکسین نه رسوي.
کله وار ورکین مایکل تولار شي مایکل کولار شي کوسته په خوښ کې ودی کل کې د مشکلات ته مهای خو دا د شمه د کل ته وسنس لري لري ځنی او مت نسته چې د خپل نظارت وکړي د کومه شي مشکله د نور کل مثال دی چې کنده د رنج د مشکل لري چې ګسره معلومه دي ځنی.
بل پلو په فراکی مدني فعالان هم د دې ولایت په ځینو ناامن ولسوالۍ کې د واکسین کوونکو د ناغېړۍ خبره کوي او ورته سخت اندېښمن دي. د فرا ولایت د مدني فعالان وین استاد حمید الله رحمانی ماشومانو ته د پولیو واکسین په سمه توګه نه رسول د واکسین کوونکو لخوا د ماشومانو سره دښمنی ګڼي او د عام روغتیا له چارواکو څخه پر واکسین کوونکو د جدي څارنې غوښتنه کوي.
د واکسیناتوران واکسین هلته وغورځي او هغه خلکو ته ونه رسیږي دا یو لوی ځای او لوی جفا به د دې ملت سره وي. د خدای په نسبت هم مسؤلیت او خپل هغه وظیفه چې ترسره کړی نه دی وجدان هم باید دوی خجالت وباسي او دا یو وجداني عذاب دی د هغوی لپاره چې دا وظیفه ترسره کړی نه دی.
په همدې حال کې د فرا ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق کچه هم په خاکسفید ولسوالۍ کې د واکسین کوونکو لخوا ناغېړي نه مني او وایي چې هر دوره ټولو کلیو او ماشومانو ته واکسین رسولی دی خو بیا هم د ځایي اوسیدونکو نه غواړي چې کچیر کلیو باندو ته واکسین کوونکي نه ورځي نو ژر تر ژره دي د عام روغتیا ریاست ته خبر ورکړي.
بیا هم کم صاحب پاتې شي موږ ته 24 ساعته نو پر ولي لرو او ټلیفونونو ته میډیا د لارې خلک ته ورکړي هر ځای هر کوچ له واکسین پاتې کیږي موږ ته په تماس کیږي ټیم مجرن موږ هستو په ځای د پولیو د واکسین سره پاتې شي.
باید وویل شي چې په 2015 ایسوي کال کې د فرا په خاکسفید ولسوالۍ کې د پولیو یو مثبت پیښه هم رامنځته شوې و.
د سو مهمو خبرونو غټ کې لرو. د افغانستان حکومت ویلي دی د ټولو اغوظلو ملاتړ کوي چې د مخالف وسوالو ډله سره د هیوادونو د مالی او معنوي مرستو د کمیدو سبب کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره په کابل او اسلام آباد کې د برتانیې د سفیرانو د هڅو هرکلی کړی دی او وایي چې د افغانستان حکومت د ټولو هغو کوششونو ملاتړ کوي چې د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو سره د هیوادونو د مالی او معنوي مرستو د کمیدو سبب کیږي. د برتانیې د مالی وزیر ویل په داسې حال کې چې برتانیا به د اروپایي اتحادیې سره د خپلو مسؤلیتونو ترسره کولو ته ادامه ورکړي د نړیوالو تجارتي انډیوالانو سره به د تجارتي اړیکو د تقویه کولو هڅې وکړي. فلیپ هم نن په برسل کې د اروپایي اتحادیې د خارجه وزیرانو د اقتصادي او مالي چارو د شورا معموله غونډه روانه ده. خبریالانو ته دا خبره کړې ده. نن د برتانیې صدر اعظم تریسا می په واشنگتن کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ګوري. د آزاد تجارت په معاملې وغږیږي چې د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وټلو نه وروسته دغه دواړه ملکونه خپلو کې تجارت ولري. جمهور رئیس ډونالد ترامپ په دې هفته کې یو لړ اجرایوي فرمانونه صادر کړي دي چې د مهاجرت د قوانینو تطبیقول چټک شي او د نورو بدلونونو مسوده چې هدف ورنه خارجیان دي په مطبوعاتو کې خپره شوې ده. 15 امریکایي ډیپلوماټانو په یو وار استعفا وکړې دي. د ډونالد ترامپ د جمهور رئیس کېدو نه قریب یو هفته وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت 15 لوړ رتبه ډیپلوماټانو په یو وار استعفا وکړه. د روسیې خارجه وزیر وایي د سوریې د سولې خبرې چې د فبرورۍ په 8 کېدلې د فبرورۍ آخر ته وزنډېدې. سرګی لاوروف د سوریې د سویاغي ګروپونو سره نن په ماسکو کې د غونډې نه وروسته دغه اعلان کړی دی. لاوروف نو ویل چې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ خبرې چې په جنیف کې کېدلې ولې وزنډېدلې.
قدرمنو اوریدونکو زموږ ماښامنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله خو لږ وروسته به دغه خبرونه پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.